خداحافظه تشکر وقت پستور خبر پستور رسید در آینده بخیر. خداحافظ ناصرتان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسادی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی به رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د زدکړو پر اهمیت د ټینګار پترس کې یو ور بیا د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې افغانستان یوازې د علم او پوهې له لارې د پردو له احتیاج خلاصېدی شي او په نړیواله ټولنه کې ځای ترلاسه کولی شي. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه دوه ګونی چلند او د هغې انګیزه سیاسي وبلله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې اساسه بللي او رد کړي دي. پرون د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د صادرېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو غنو فعالانو د دې غوښتنې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان موبایل چې د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنی چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د استلو لپاره راغنده حڅی کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یو خبری غونډه ته یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال د یو دوه کلن ماشوم په ګډون د چاقو په گزارونو ووژل. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې په دبلن سیستم نیوکه وکړه چې پر اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وڅېړل شي چې د اول وار ورغلی وي. فایزر وویل د دبلن سیستم نور کار نه ورکوي. د افغانستان د بدني ښکلا د اتل علي رضا اساهي مړینن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. اساهي پروند زړه د دریدو لکبل ساور کړی و. د هغه د جنازې په مراسمو کې چې د کابل په کارتي سخي زیارت کې وشول غنو ورزشکارانو او خلکو برخه اخیستې و. علي رضا اساهي د نړۍ په کچه د افغانستان لپاره د بدني ښکلا د مخکښانو یا لوی عمر لرونکو په کټګوري کې دوه واري اتل ولی ګټلې و. علي رضا اساهي له بیوزلې کړی ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان په شمول یو شمېر خلکو د علي رضا اساهي له کورنۍ سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان له خوا رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی او الله محمد غزنفر اخیستل شوی دی. د غراس په دی لوبډله کې څلور سریلانکایي، درې پاکستانی او یو د ویست انډیز لوبغاړی شامل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنیو شل اوریزو سیالیو کې غوره بریاوې درلودې. او د یمن حوثی یاغیانو د ګلکسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشی کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې یاغیانو د بیړۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندرګي کې په کښتیو باندې د بریدونو په پایل کې ونیول. د بریدونو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په جواب کې ترسره شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړ د دې بیړۍ د عملی آزادول د حوثی یاغیانو لخوا په غزه کې تر اوربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره ورستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوثی یاغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې تازه شامل کړل. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خپګان او اندېښنه ښیي چې لا د زده کړو له حق محروم دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کاله کېږي له 1200 کلونو پورتن جونې لزدکلو منه کړی دي چې دا یو غمی زده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان جونې چې لزدکلو محرومی شوی وای د زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل د راتلونکو په اړه نه هیلی شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونامه د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزند پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لري کړي. یونامه نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جونو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حقه محرومې دي. یونامان انجمه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې 4 کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته انجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونامه مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منع شوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکي وم چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بے برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډېر زیات نا امید او خفایو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د انجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزند پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یونامه همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره پکې خزې اونجونی له زده کړو منع شوی دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوڑان د طالبانو ویلي چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې لبیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنې له ښوونځیو منع کړي. وروسته د پوهنتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګ را وګرځولې.
د زده کړو یا تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په اړه د یونما اندیشنه په راپور کې وریده. طالبانو د جګړې په کلونو کې هم د افغانستان د ګڼو سیمو اوسیدونکو کې له زده کړو منع کړي وو او یا هم په اجازه نه ورکوله په هغو سیمو کې چې دوی پرې واک لري ښوونځي جوړ شي. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښوونځي او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځي او رسمي مدرسه نشته او ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا په داسې حال کې چې نن لکه څنګه چې مخکې ویل د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار په شمال کې پرچې شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د نورو غنو ستونزو ترڅنګ د ماشومان لپاره د شونځي نشټون یو ستر ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکو املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي شونځي او مدرسه نشته او ماشومان به زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو. ماشومان ټول به تعلیم دي زکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده څوک نسته چلته راشین نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کښنۍ بمرو تعلیم پکې برابر کې بل مکتب جوړ شي څوک هغه خوده ته اوس ډیر ضرورت ده نو دیو ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د نور سیمو سیدونکو هم ورته شکایت لري. دوی وايي ماشومان ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لمړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کیږي خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسي نشته. د دوی په وینا د شاول کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پاموړ فاصله لري نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلی کې ښوونځي او مدرسې جوړ کړي.
زما نوم معروف دی. مکتب باید جوړ شي، دورې د عالت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګرد سره ستنه خالی دینی مدرسې دی هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزوري دي ځکه ماشومانو درس سره کم دی اقتصاد نسته وچکلۍ دي او دغه استادان چې دا خو یو معاش یو شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي.
نو نور مدرسو ته موږ ضرورت لرو او کوم ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو په ځینو مکاتبو کې درسونه دغه شروع دي او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه و ځینې ترمیم ته ضرورت لري ځینې مکاتب او د ځینو نو جوړولو ته ضرورت لرو. کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال سته فعال دي غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي خو امید لرو چې راته جوړې به شي.
په تیرو شاوخوا څلرویشت کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولي کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته تاسو سره ده.
د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو او د معترضو شذو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې بنسټ او د ملالی یوسفزئی بنسټ دا اقدام افغان شذو ته د عدالت په برخه کې ستر ګام بولي. د دې موضوع نور حال د عبید سپوږمۍ پر راپور کې.
لهغه ورسته چې د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی لخوا د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وشوه، بیلابیلو لوریو په دې اړه خبرګونونه وښودل. د ښځو د حقونو بیلابیلو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او معترضو میرمنو د دغه حکم د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د جنوري په 24مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا پریکړه وګونه چلند او سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده. نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی پرون د طالبانو د عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه وکړه. د محکمې مخکښ څارنوال کریم خان یو کانفرنس کې د حکم د اعلان پر مهال ویلي چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. خو په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن یا د پرانیستي ټولنې په نوم نړیوال بنسټ پرون د جنوري په 23مه پر خپل ویب پاڼه په لیکلي بیان کې دا پریکړه د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په لور یو تاریخي ګام ګڼلی. څو طالبان د بشریت پر وړاندې د جنسیتي توپیر د جرم له امله ځواب ویونکي وګرځوي. دغه راز د ملالی یوسفزئی بنسټ یا ملالا فاونډ هم د جنوري په 23مه پر خپل ایکس پاڼه د نړیوالې جزایی محکمې د څارنوال د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان ښځو پر وړاندې د سختو بې عدالتیو په برخه کې یو مهم بدلون بللی. دغه بنسټ ویلي چې دا ګام د جنسیتي اپارتایډ د پیژندنې قضیه نوره هم پیاوړې کوي. یو شمېر معترضو ښځو او د مدني ټولنې فعالانو هم د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره د هیبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو او محاکمې د حکم د ژر تر ژره عملي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ښځو د تاریخ د بدلون خوځښت، د پیاوړو ښځو غورځنګ، د ملي نبرد جبهې او د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا د جنوري په 23مه خپرې شوې اعلامیه وایي چې د طالب مشرانو محاکمه کول په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د افغان ښځو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. بلخوا په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د دې حکم عملي کېدل به افغان میرمنې له ډېرو ستونزو، ظلم او بې عدالتۍ څخه راوباسي. د کابل ولایت اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
طالب مشرانو خو رښتیا هم په افغان نجونو باندې ډېر زیات بندیزونه لګولې دي. د ډېرو ښځو وظیفې ترې نه واخیستلې، د نجونو مکتبونه یې ورڅخه بند کړل. نجونو له ډېرو سختۍ سره مخامخ دي، خصوصا د پوهنتونو استادانې نورې لوښځې چې ډېر لوړ معاشونه یې درلودلی، ښه معاشونه یې درلودلی، د خپلې کورنۍ نفقه ورلغاړې وه. او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولی شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ راوړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لازیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټړه ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو څرګندونه په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
مستله دی چې یو افغان کډوال د چړی په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې، ازادي راډیو ته وویل
دې په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون له مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پلانجوی افغان باعث
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوې برید د دلام شوې چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات او د دې هیواد دولت خای سخت دریس قوانين خپل کړ او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړ چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو د سیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګېزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې او پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری. په دې خبرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ته تخیل دی، بیا خیال ته فخیر دی، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زو ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هېره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم خسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري ارخ کړي.
مدني ټولنه په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایتالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 60 کلونو کې موثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندري او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوې دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه دریشي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبل مرغ دموږ په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نسو کولای. په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، اغي پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسايټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نو موري وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلېزي یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. خغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلېزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمی لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعال مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوری نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% به خبره نه منل کېدله هغه مونږ حق به نه راکول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخي کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوری نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډیر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغه ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي، ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه هم دی قشر ته ورکړې ده. او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوی دی او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسؤلان وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ په نوم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅ زیاتونه سره د خزان تلای پانی په نوم خبرې کړي او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شیری کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره سم همکارې فرشته صحاک مرکه کړې ده او لومړی د شیر پښتنه ترې کړې. شیر یو
احساس دی، یو احساس څخه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستاسو خیال دی، بیا التف خیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستفا او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده ده.
او د شعر په خایست کې میرمن ملال د الهام ونده سومره ده.
الهام خو خلک نه مانی، زه نه پېژم، خو زه وایم چې ونده یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په آمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه، تر اوغه شعرونو چې په آورد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا دا ستیش هغه دی چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وګوري شعر ویلای شي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعر یې چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلق نه مني ځان په علم وایي. هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونده یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې وی لیکم زه همغه شېبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه
په الهام
احمد ورته وایم، چې الهام ورته وایم، هر څه چې ورته وایم.
دا غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی، عشق لزان اور د بغاوت اخلی. زه د بام تر څوکو پوری ورغلم، خیال د یو اشنا راځي مهلت اخلی. ځان می تل پر روح کی پلټلې دی، روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلی. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماشام شیبې د لطافت اخلی. یو می سي ځنګل ځنګل یادونه ته، سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسوا سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
مننه میرمن ملال ک استاسو شیرونو ته تام پات شو دغه استاسو شیرونه تر کم ځای پورې چې مال وستی دي او ولیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو ک اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کوم تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې باندې ونه لګیږي په هغه بنګړو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي اچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پاته مرغه د پاته مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړی دی یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاص و شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم له ډول ډول هغه ستونزې سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي ډېر هغه په باندې لیکل شوي ډېر په هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکم زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم څو چې هغه مې په ځین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو ښځې نه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه یې بیا لیکم اوم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه
سناویلی پاتې دی وسام.
دا غلی ملال بل شیر حملرو د غنم وګی
یو نازولی د غنم تروشو شخ راځي د غړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخیدون کی ډوډۍ د وژمو لپه کی ټپ ټپ راځي ټولی کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخیدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژه وژه ماشومان ویشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس په زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی چې قسمې دلته د مکې ټاندې پلورل سوې دلته لمرین وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي د بکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د اسکیرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیري به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي
دغه مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعری کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کې د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه پیژندل کېد چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړی دا د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته ورته پام سوي دی ډیره تکړه تکړه شاعران لرو
ل پروین ملال سره مو د فرشته سحاک مرکه اوریده اخلي ملال د مرکه په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي په نوې شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی د دوی یو نظم زما وطن د دوی په شخ
Thank you.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته دې لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندک سلرو د شپون کې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه سیدخی ملک سی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده
داسې شایسته منظرې په ټول عمر کې نه ولیدلې تک نواشا د سپینو اوبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلی مرغان خپلې میژې هم بدلی بدلی ورته ښکارېدلې خپل ماشوم لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تک سپینې جامې په غاړه په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلی وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه مور لسترګونه در در د خوشحالۍ وشکې را وبهیدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خپه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زازه چې زو رازا چې رمه هم بیا یو بس دې ډیری دی وڅرولې مړی دی ګوره تومره مړی دی چې خپلې گیټي هم نسی وډای پټې لخانداش نس و پناز او کرشموي خپلې تورې څڼې څنډو وهلې مورچانې تنزم خپل رمه هم نه بیا يم سپدی ګلون کې ډېر خوشاله يم ته دې ویلې و بوچې شه شربت نه هم خوږی دی زله دی خوږو وبو نظم چیری درمه رمباړی پورته سوی وریو پتر پکو تر پکو یو خوا بل خوا ټوپو نه ووهل غوټی وویل وګورا مورجانې دلته زما میږي او وری ډیر خوشاله دی دلته زما میږي ډیر شیدې کوي زه نظم 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 خیر دی زه نظم ورې خپه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نسې زموږ زارۍ به وچوي د مور لستر ګلکه چې نا مړې مړې وشکې روانې سوې پټې بیا لخندا تکش نسو د مور پر مخ وشکې په خپل وړو او تنکو یو ګتو پاک کړې ورشانه ته مو ژړه چله تاسو نه ګیله مننه نه يم زه ډېره خوشاله يم خپل وړو کې خلګي د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې ته غوټې پلار شخ وکړ پاتا لمنځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې دا غوټې مور کړکی وکړې غوټې زما جنتی غوټې زما شهیدی غوټې زما وړې غوټې لکټ نه پاڅېدا ټیکرې پر سر کړ تکلی ونې د بام پر سر وختله سهرا ته وکتل هغې سهرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې په سهرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې وخوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د یو دوت پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو باندې کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې د غراس په جنو غوندو کې اکثر شزی ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د شزی اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د شزی نوم یادول د بدرناوي نشه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه‌کارو سیمو کې شزی د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د شه جنوم د یادولو مخنیوي به د هغې ذات او درنښت وساتي
نو دا خو موږ د فارغ نه کې د غړي ایوب دي چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورشي یا ور اخلو یعنی دا اوس د خلک سکری جوړي لا ډېر خلک د ځخه داسې نه کې دغه کوي وای دا شه جنوم باید نه یې معنا پکې کې نه دي دا سوس پکاوي دي نو دا بس را ده زنانه نوم نه اخلي مېرمنه ته نو موږ خو یاره ته چورته وای په خپل نو موږ وای دا نوم یا بس وکړ نو لښلي یاره چې ډېر مجبور نه سي نه وای
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوی نړۍ سره د اړي کلامل اوس ډېری خلک دا پښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه خو ډېری شځي اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نمونه په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي یو ځوان فعاله سایره زاهد وای
د خزی یو د میرمن یا هم د لور نوم اخیسته ورته ډیر زیات شرم ښکاری ارخ کاری حالان چې د ار نه دی ځکه چې کچې ته د مشکل د لودې په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم وایس کلم نه راتلا تر اوسه پورې مونږ د هغه په نوم باندې پیژن بیبی خدیجه د بیبی عائشه د نور هم داسې بیبیانې دي نه یو افغان میرمن دی او افغان انجلۍ په حیث باندې زه خپل د دې طرفدار نه یم چې سو غوړی زمان نوم د بل چا په نوم باندې واخلی زه خپل غوړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم اخستل شي کمینوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي زه خپل خوشحالي هم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم
په دې موضوع کې از دکړو او رسنۍ هم اغیز لرلی ډېر انجنیر او شز چې په تیر شلو کلونو کې ل شوونځو یا پوانتونو فارغ سیبي په غونډو پروګرامونو او د رسنۍ لاري د خپل نوم په لرلو باندې بیاړي د کندهار اوسیدونکو شاهناز هیروی وایي یو محل کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنۍ یا کوم پروګرام کې څرګند شي خو د وخت په تیرې دوه خپل کورنۍ قانې کړ چې دغه نوم په ښکارا ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه و موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر رسنی یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
نن مړه مې د خان یو
وانګړې شور ما شور یو مخ په